ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
وایس اف امریکا دی ودا که وسط خبری خبرونه که تاسو ته شرغ لاست وایو د خالی اصل سیشنبه ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې دویمه نیټه ده. پاکستان کې د مازیګر 6 بجې دي، افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې سوی دي. خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قربانی یوزا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام.
تاسو ته خبرونه کې د خبرونو تفصيلات لرو. خوال درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان پوځ وایي د هند سره پلان جمعنه پوله لائن آف کنټرول باندې. د هندي پوځونو په ډزو کې د پاکستان دوه پوځیان او دوه عام کسان وژل شوي. هندي چارواکي وایي د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د دوی د کنټرول لاندې کشمیر کې د یو کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. اخوا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پارلمان یو غړي ستاره ایاز وایي او آی سی تا د پاکستان د نه تک له کبله پاکستان په سفارتي میدان کې جنگ پیللې دي.
پښ خپل ذمہواری خو پورا کړل، خو زمونږ حکومت چې کوم ذمہواری وا کم د زمونږ سفارتي مهاجو په هغه باندې مونږ هغه شانتي جنگ او نکړې شو چې سره پکارو چې پاکستان له چې هغه کړې وي.
د امریکا او طالبانو خبرو دوه ورځې د وقفې وروسته نن بیا پیل کیږي. او افغان طالبانو ویلي د امریکا سره افغانستان د سولې په اړه رواني خبرو په ایجنډا کې د وربند خبره شامل نه ده. بلخو د هلمند ولایت کې د افغانستان د چارواکو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند والی ویاند وایي
تقریبا په تعداد د شلو زیات افغان تصویري هلته شهادت رسیدلي او شپږ زیات هم ټپیان شوي دي. تر دې مهاله پورې تقریبا د شلو په شاوخوا وسلوالو مخالفین چې څلور کسه کارکوونکي وو، انفجاري څوکي ورسره وو، هغوی له منځه تللي دي او شپاړس کسه نور چې اسلحې ورسره وي هغوی له منځه تللي دي.
د پاکستان د تیلو او ګیس نرخونو کنټرول کولو ادارې اوګرا د ګیس په بایو کې د زیاتوالي راوستو فیصله کړې ده او مرکزی حکومت ته د بایو زیاتولو سفارش وړاندې کړې. د یو تنور مالک وایي
مخکې به موږ پسې راتللو 40,000-30,000-50,000 پورې به بل، اوس د 1,00,000 نه ایبو راځي. نو د هغې په وجه باندې چې کم دی نو زموږ کاروبار کې ډېر اثر پرېوتی دی.
اوس د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان پوځ وایي د هند سره په لانجمنه پوله لائن آف کنټرول باندې د هندي پوځیانو په ډزو کې د پاکستان دوه پوځیان او دوه عام کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ دعوه کړې ده چې هندي پوځیانو په نکیال سیکټر، چندروت او ټټپانی سیمه کې د عامو خلکو آبادی په نښه کړې ده. اخوا هندي چارواکي وایي د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د دوی د کنټرول لاندې کشمیر کې د یو مور او د هغې دولونو په شمول د کورنۍ درې غړي وژل شوي او د ماشومانو پلار ژوبل شوی دی. پاکستان دوه ورځې وړاندې نیولې د هندوستان پوځي پایلټ ابینندن د جمعې په ورځ خوشې کړی دی، څوک چې د واګه په سرحدي پوله باندې هندوستان ته سون شوی دی. د هندوستان پوځي پایلټ جنگي جهاز د پاکستان د بلخې لاندې کشمیر ته د اوختو په وخت د پاکستان پوځیانو وشتلو او د جهاز پایلټ یې نیولو. د هندوستان د بلخې لاندې کشمیر پلواما سیمه کې د فروری په 14 نیټه په هندي ځواکونو خونړۍ حمله کې د یو کم 50 هندي پوځیانو د وژنې وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ډېر خراب شوي دي. د دغه حمله ذمواري پاکستان کې فعال اجیش محمد تندربډلی په خپل سر اخیستی وه.
په عرب اماراتو کې د اسلامي همکاري د سازمان او آی سی غونډې ته د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سراج د ترهګرۍ په اړه خبرې کړې او ویلې دي چې د ترهګرۍ خطر مذهبي عقیدې ته زیان رسولې. په ابوظبي کې د اسلامي همکاري سازمان او بهرنیو چارو د وزیرانو پرله پسې شپږ څلورویشتمې دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې سشما سراج وویل ترهګرۍ یوازې له فوځي، استخباراتي او سفارتي لارې له منځه.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان به غیر ریاستی عناصرو ته د ملک او سیمه امنیت په خطر کې اچولو اجازه ورنکې او د تندروډلو پر ضد د ګامونو اخستلو اراده لري. برطانوي خبری ادارې بی بی سی سره خبرو کې شاه محمود قریشی ویلی پاکستان او هندوستان دوه داسې اټمی ګاونډي ملکونه دي چې جنگ کول به ورته له ځان وژنې په سیر ګام وي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر دې وخت پورې په کوټلي باور نشي ویل کېدی چې ګنې جیش محمد ډله د پلواما برید کې لاس لري او پاکستان دغه ډله بیا هم ناچله ګرځولې ده. یاره دې وي چې جیش محمد تندربډلی د پلواما ځانمرګي حمله ذمہواری په خپل سر اخستې.
د امریکا او طالبانو خبرې د دوی ورځې د وقفې وروسته نن بیا پیل کېدونکې دي. افغان طالبانو ویلي دي چې امریکا سره د افغانستان د سولې په اړوند روانو خبرو په ایجنډا کې د وربند خبره شامل نه ده. وایس اف امریکا سره په مرکه کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غویان سویل شاهین ویلي په اوسنۍ خبرو کې د افغانستان دننه د فریقینو ترمنځ په خبرو هم بحث نه کیږي. د وایس اف امریکا د خبریال ایاز ګل د راپور تر مخه د طالبانو ویاند ویلي دا وخت په خبرو کې لومړیتوب د خبرو په پایله کې د برنیو ځواکونو وټولو ته ورکول سوی او هغه وروسته به افغانان خپل منځ کې خبرې کوي. هغه ویلي چې د افغانستان سره د امریکا قبضه لري سي بیا به افغانان او پوهان سره د افغانستان د راتلونکي په اړوند مشوره کوي.
افغان حکومت وایي د سولې په مرکچی پلاوي کې د پراختیا او لازم بدلونونو پر اوستو باندې کار روان دی. د افغان صدارتي مانۍ ویلی دی په دې اړه د افغانستان سیاسي مشرانو او نورو بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې روان دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی بیان هارون چوخان سوری د شنبه پرز میډیا ته ویلي چې حکومت له هغوی غوښتي چې خپل فهرست حکومت ته وړاندې کړي چې حکومت دغه فهرستونو پر رڼا کې د سولې یو مؤثره ډله جوړه کړي. افغان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په هدف د سلام رحیمی په مشرۍ د سولې دولس کسیزه ډله اعلان کړې و.
د افغانستان سولې د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې افغان فوجي مرکز کې د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د شنبې په ورځ هم جګړه روانه وه. افغان چارواکو تمه ښودلې ده چې نن ورځ به د پای ته ورسیږي او فوجي هډه به د طالبانو جنګیالۍ څخه بیرته ونیسي. چارواکي وایي تر اوسه د روانې جګړې په مهال شل تنه وسلوال او طالبان د هغوی ځانمرګي بریدګر وژل سوي هم دا ډول درویست تنه افغان سرتیروی هم په جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی.
بیرته راځو افغان پاکستان اړخته. د پاکستان د تیرو اوګست نرخونو کنټرول کولو ادارې اوګرا د ګیس په بایو کې د زیاتوالي راوستو فیصله کړې ده او مرکزی حکومت ته یې د بایو زیاتولو سفارش وړاندې کړې ده. د اوګرا تر مخه د ایل پی جی په بایو کې د کیلو په حساب 9 روپۍ او د سوی ندرن ګیس په یاد یو ایم ایم بی ټی په حساب 150 روپۍ زیات کړل شوی.
پاکستان په قبایلی ضلعو او بلوچستان په سیمو کې د واوري او بارانونو له وجه خلکو ته یو شمیر مشکلات سره مخ کړي دي. په بلوچستان کې د پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې دوه ماشومانو په ګډون درې تنه مړه سوي او نږدې 15 ژوبل سوي دي. همدغه ډول قبایلی ضلعو کې هم د کور د نړېدو له امله درې ماشومان مړه سوي. عدنان بیټنی نور تفصیلات راکوي.
په قبایلی ضلعو کې د واورې پرتو د امیلا سخت زیړنو رمخې تکړی او تازه راپورټونه وایي. په شمالي وزیرستان کې د یو کور راغورځېدو له امیلا درې ماشومان مړه او اته کسان ژوبل سوي. په ژوبل سوي کسانو کې درې زنانه او درې ماشومان هم شامل دي چې دا وخت درملنه په میرانشاه هسپتال کې روانه ده. انتظامیه ډیوا ته وویل دغه پیشه د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې نن سهار هغه مهال رامېسته شوې چې سخت باران ورېدو وروسته له تېرې شپې راسې د واورې ورېدو لړۍ هم دوام لري. هغوی زیاته کړه دغه یو کچه کورو او دته تر کډوالۍ وروسته یو خلکېږي چې دغه خلک بیرته استانه شي وو. په دې تازه پیښه صوبایي حکومت سخت تشویش څرګندونه کړي خو په سیمه کې دغه پیښه په داسې حال رامخې ته سوي چې قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي. د دې ترڅنګ کورما شمالي او جنوبي وزیرستان څخه خلکو ډیوه ته وویل د واورې ورېدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ شوي. زیاته کړي د بجلی نظام خراب شوی، خلک په کورونو کې بند پاتې شوي دي او لارې د واورو ډکې دي. عدنان بیټنی، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان،
د واشنگتن دی. او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
په شام کې د دشت خلافت اخري سیمه نیولو لپاره عملیات پیل شوی. د جمعې په ورځ د شام په باغوز سیمه کې نږدې 15,000 د امریکا ائتلافي ځواکونو د دشت په ضد خپل اخري عملیات پیل کړل. که څه هم جګړه د شنبې خالي دروازې پورې روانه وه، خو چارواکي هیله من دي چې زر تر زره به سیمه بیرته د دشت څخه ونیول سي. د شام د ډیموکرات ځواک ویان مصطفی بالی د شنبې په ورځ په ټویټر یو پیغام جاري کړی چې عملیات به زر پای ته ورسیږي.
د سودان صدر عمر البشیر د واکمن ګوند د مشرۍ څوکینه کوس شه بده. نېشنل کانګرس پارټي دغه اعلان د زیارت پرز نه وخت هغه وخت کړی دی چې د دې 100 هفتې پوري احتجاجونه روان وو چې عمر البشیر دی واک پریږدي. صدر دغه واک د نېشنل کانګرس پارټي مرستیال چیرمن احمد هارون ته سپارلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنی غباندی اوری رازو دو پاکستان او د هندوستان ترمنځ روان تاوتریخوالی او د انخطو چې کوم رپورټونه راغلی هغه لخته د پاکستان پوځوای چې د هند سره په لانجمنه پوله لائن آف کنټرول باندې د هندي پوز په ډزو کې د پاکستان دوه پوځیان او دوه عام کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. اخوا د هندوستان پوز وایي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د دوی د کنټرول لاندې کشمیر کې د یو مور او د هغې دوه لونو په شمول د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. نور حال په دې حقله باندې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان او هند ترمنځ په پولو یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی او پاکستان پوز وینا تر مخه د هند لخوا د ډزو په نتیجه دوه پاکستانی عسکر وژل شوي دي. هند وایي د پاکستان لخوا د ډزو په نتیجه یوه زنانه هم وژل شوې ده. د پاکستان پوز ویان ادارې ISPR لخوا ویل شوي دي د هند پوز د ډزې نن سهار نه پیل کړي دي او کشمیر سره شریک پوله نکیال سیکټر کې د هندي پوز لخوا د ډزو په نتیجه پاکستانی پوز دوه عسکر حوالدار عبدالرب او نایک خورم وژل شوي دي. پوز وایي په ځواب کې دوی هندي پوز باندې هم ډزې کړې دي او زیان یې ورته رسولې دي. بلخوا د هند مطبوعات وی د پاکستان لخوا پونچ سیکټر کې د ډزو په نتیجه یو زنانه او دو ماشومان هم وژل شوي دي او یو تن ژوبل شوی دی. هندي مطبوعات وی د کشیده حالاتو له وجهې دوه اړخونو نه یو شمېر خلکو محفوظ ځایونو ته تګ کړی دی. دوانه پاکستان او هند په یو بل بغیر څه وجه د ډزو تورونه لګوي. د پاکستان او هند ترمنځ 2900 کیلومتره اوږده پوله یا بارډر دی او که چیرې لائن آف کنټرول یا ایل او سی هم په دې کې شامل کړی شي نو دا 3320 کیلومتره جوړیږي. په 16 فروری د هند واکلند کشمیر کې یو ترهګر برید کې د پولیسو 40 تنانو وژنې او د دې پړه جیش محمد لخوا په غاړه غستو پس د دوه هیوادونو ترمنځ حالات خراب شوي دي او دا نور وخت خراب شول چې هند د پاکستان بالاکوټ باندې بمونه وغورځول او د دې سمدستی پس پاکستان د دوه هندي جنگي جازونو د غورځولو او یو هندي پایلټ نیولو دعوا وکړه. دغه پایلټ ابینندن 13 ورځې هند ته حواله کړی شوی دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. Twitter @VOADIVA.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. د عرب اماراتو کې اسلامي همکاري سازمان او ICC غونډې نن دویم ورځ ده او د دې غونډې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي برخه نه واخیسته ولې چې د غونډې ته د هند خارجه وزیر سوشما سراج د ګډون لپاره رابلل شوی و. هم د احتجاج په توګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د غونډه ته نه لاړو. هم په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه په دې اړه سوي تاسو ته پیر ولایت شاته تفصیلات راکوي.
د پاکستان او هند ترمنځ مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي په ترڅ کې هند په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو تر ټولو لوی تنظیم د لارې پاکستان باندې ترهګرۍ ته وده ورکولو تورونه تکرار کړي دي. بلخوا پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه د پاکستان لخوا د کانفرنس د بایکاټ کولو په پریکړه ټکونه کوي او د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکو د سنټ د باندینو چارو کمیټې غړي ستاره ایاز د پاکستان په سفارتي محاذ باندې ناکامي بلي. 13 ورځې اماراتو کې د OIC غونډې تخپل وینا کې د هند باندینو چارو وزیر سوشما سوراج پاکستان ته په اشاره کې ترهګر شبکو ته خوندي ځایونه او مرستو ورکولو تورونه تکرار کړي وو. هندي وزیر د تنظیم په غړي هیوادونو ټینګار کړو کو دوی غواړي چې ترهګریو انتها پسندي ختم شي نو ترهګر ملاتړي هیوادونو په ضد به دوی تر یو ځای کېدل پکار وي. په وروستو کې هند پاکستان بالاکوټ سیمه کې د تندرو جیش محمد ډلې تربیتي کیمپ فضايي عملیاتو د لارې تباه کولو دعوه کړې وه او بیا په دویم ورځ پاکستان د خپل سیمې د سرغړونې په تور دوه هندي جنگي الوتکې تباه کولو او د هند یو جنگي الوتکې پایلټ ژوندی نیولو دعوه کړې وه. نن سبا ورځو کې جوړ جنگي ماحول له کبله هند او پاکستان لخوا یو بل باندې عسکري او سفارتي سرلوړۍ لپاره هم هلې ځلې په لیدو کې راځي. او په دې ترس کې تر ټولو مهمه خبره کوم یو هندي خارجه وزیر په لومړي ځل د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی غونډه کې د مشر میلمه په توګه ګډون کول دي. پاکستان د یاد تنظیم لخوا هندی وزیر ته بلنې په سر په احتجاجي توګه خپل باندینو چارو وزیر دغه کانفرنس کې د ګډون نه منع کړی دی. او دا په تیرو 500 کالو کې دویم ځل دی چې پاکستان د هند د ګډون په سر د او آی سی کانفرنس نه بایکاټ کړی دی. هم تیر ورځ د پاکستان د پارلمان لخوا په متفقه توګه منظور کړی شوی قرارداد کې د او آی سی لخوا هندي وزیر ته بلنه ورکولو باندې اندېښنې ښودلې شوي دي. خود سره مخالفه ګوندونه پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، فری ډله او عوامي نشتل ګوند د پاکستان لخوا دغه کانفرنس ته بایکاټ په فیصله باندې نیوکې کوي. او د عوامي نشتل ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ د باندینو چارو کمیټې غړي ستاره ایاز دا د پاکستان په سفارتي محاظ باندې ناکامي بلي. او دا زیاتوي چې هم د دغې پرېکړې له کبله هندي وزیر ته پاکستان باندې په جار د الزامونو لګولو موقع په لاس ورغلې وه.
ذمہواری خو پورا کړلا، خو زمونږ حکومت چې کوم ذمہواری وا کم د زمونږ سفارتي محاذ او په هغه باندې مونږ هغه شانتي جنگ او نه کړی شو چې سور په کارو چې پاکستان له چې هغه کړی وي. نو دا د فارن افیس ما په خیال دا د هغه مونږ په دې کې دا سفارتي جنگ چې دا مونږ به للې دې سکه چې هغه ال تلاړل او اشارو کې بیا مونږ ته وایي چې دا ټیرریستي یا دا ټیرریست لا پناه ورکي په اشارو کې چې کلا وایي ټول دنیا په پوهې شو. نو د دې جواب پکار دي چې موږ سفارتي محاذ باندې ورکو.
پاکستان کے لوی حکومت مخالف پیپلز گن شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسلامی حیوادون و تنظیم غنڈے نے دا بائیکاٹ پریکلا بدمرغی گرزا ولی دا. او دا ویلی چی دا دی پزے پاکستان تا دا کانفرنس دا ترہگرے پزد دخپل و گامون و او پدے حق لپاکستان تا رسیدل زانی و مالی زیان نا خبرول پکارو. بل حکومت مخالف جمعیت علماء اسلام فیڈلی او آئی سی غنڈے نا بائیکاٹ مخالفت کرے دے. خود هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ډلې د حکومت د دغه پریکړې ملاتړ کوي. پاکستان دغه 55 اسلامي هیوادونو باندې ګډ او آی سی د جوړښت کې بنیادی کردار لوبولو ترڅنګ د تنظیم په ډومبو غړو کې شامل دی. او پاکستان تل دغه تنظیم د هند خلاف په سفارتي محاذ باندې کارولو کې بریالی شوی و. او پاکستان په تیرو وختونو کې د او آی سی د لارې د هند خلاف یو شمېر قراردادونه پاس کړي دي. خو څېړنې زیاتوي چې دا ځلې د هند په دغه کانفرنس کې ګډون او د دې د لارې پاکستان باندې ترهګرو سره د ملاتړ تورونه پر راتلونکي کې د پاکستان لپاره ستونزې پیدا کولی شي.
وایس اف امریکا جیوه دا خبرونه دا واشنگتن ډی سی دا سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. افغانستان د سویلي هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د افغان فوځي مرکز کې طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د شنبې یعنی نن هم جګړه روانه وه. افغان چارواکي تمه څرګنده کړې چې د نن د ورځې تر پایه به د فوځي اډه کې طالبانو جنګیالي ته وباسي او دا سیمه به دا ځای به بیرته ځینې خلاص کړي. هم په دې پیښو کې تر دا مهاله نږدې شل طالب وسلوال او درویست افغان سرتیری د وژلو خبر دی. تفصیلات په تاسو ته په دې اړه د افغانستان څخه د ډیوا خبریال حکمل روان راکوي.
که څه هم د افغانستان د روانې جګړې د پای لپاره په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې له دوه ورځني ځنډ وروسته نن بیا په قطر کې پیل شوي، خو د جګړې په کمیدو یې تر اوسه کوم اثر نه دی کړی. لسګونو وسلوالو طالبانو وړمه شپه د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په یو فوځي مرکز چې د شورا فوځي مرکز په نوم یادیږي د ځنمرګو او ډله ییزو وسلوالو بریدونه کړي او نن په دویم ورځ هم جګړه پای ته نه رسیدلې. د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوی سره خبرو کې ویل فوزی مرکز ته ننوتی وسلوال طالبان په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی او نن هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. نوموړی وویل افغان ځنګړو ځواکونو د شراب فوزی مرکز له هغو سیمو چې د افغان ځواکونو پر ضد د سنګر په توګه ګټه اخلي خپل عملیات چټک کړي دي او د نن ورځې تر پایه به ټولې سیمې د طالب جنګیالیو له شتون څخه پاکې شي. شورا په فوزی مرکز دی مخالفینو شمیر لسګونو کسانو ته رسید خو تر اوسه په شوی جګړه کې شلو تنو زیات وسلوال مخالفین او درویش تن افغان سرتیری وژل شوی دی.
تقریبا په تعداد د شلو زیات افغان تفتیری هلته په شهادت رسیدلي دي او شپاړس نه زیات هم ټپیان شوي دي تر دې مهاله پورې. او تقریبا د شلو په شاوخوا وسلوال مخالفین چې څلور کسه کار کوونکي وو انفجاري چوکي ورسره وو هغوی له منځه تللي دي او شپاړس کسه نور چې اسلحې ورسره وي هغوی له منځه تللي دي.
طالبانو ویلي نن یې هم جنګیالیو جګړې ته دوام ورکړی او ادعا یې کړې چې ګڼه مرګ ژوبله یې افغان او بهرنیو ځواکونو ته اړولې ده. د هلمند په وشیر ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډ فوزي مرکز د طالبانو وړ مشپه په داسې حال کې ډله ییز بریدونه کړي او نن هم په دویم ورځ جګړه پای ته نه ده رسیدلې چې جمهور رئیس اشرف غنی د امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په لمانځ غونډه کې د افغانستان ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې وه چې د مخالفینو د هر ډول بریدونو مخنیوي لپاره بشپړ چمتووالی ولري. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. افغان حکومت وایي چې د سولې په مرکزی پلاوي کې د پراختیا او لازمی بدلونونو پر راوستو باندې کار روان دی. دا په داسې حال چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې په اړه د خپل پنځم سفر په ترس کې د افغان حکومت په مشرۍ له بیلابیلو اړخونو څخه د یو تشکیل شوي پراخه مذاکراتي ټیم په رامنځته کولو ټینګار کړی. نور حلفې تفصیل زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په قطر کې د دوه ورځو دمې وروسته د مذاکراتو نوې لړۍ نن بیا پیلېږي. د دواړو ډلو ترمنځ د خبرو اترو دا روانه لړۍ تیره اونۍ شروع شوې وه چې پکې د امریکا پلاوی مشري په افغانستان کې د سولې دپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره ورځ مطبوعاتو ته ویلي چې په مذاکراتو کې د وقفې مقصد په خبرو کې د ښکېلو ډلو آرام او د سلام مشورې دپاره وخت ورکول وو. اخوا افغان صدر اشرف غنی ویلی حکومت دې ته تیار دی چې طالبانو ته دفتر ورکړي، د بندیانو په اړه ورسره مذاکرات وکړي، خو د طالبانو سره د حکومت د مشورې بغیر دوی د تور لیست نشي وستل کېدی. په قطر کې په افغانستان کې د امن په غرض خبرې په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ طالبانو په جنوبي افغانستان کې په یو پوځي مرکز د حملې دعوه کړې او ویلي دي چې په دغه حمله کې لږ تر لږه 15 عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. تر اوسه د قطر په دوحه ښار کې د امریکا او طالبانو ترمنځ 15 ناستې ترسره شوي او افغان چارواکو ویلي هڅه کیږي چې په دې خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو او په افغانستان کې د رزبندۍ په اړه هم بحث وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین وایس اف امریکا سره په یو مرکه کې دا خبره په ډاګه کړې ده چې د امریکې سره د رزبندۍ او په بین الافغاني مذاکراتو لا خبرې نه دي شوي. هغه ویلي دا وخت خبرې د امریکایي ځواکونو په انخلا او په دې موضوع کېږي چې طالبان به هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمال کړي. هغه زیاته کړې ده په دې دوو موضوعاتو پرمختګ شوی دی. همدان بیا افغان حکومت ویلي چې د خبرو اترو ډله کې د پراختیا او ضروري بدلونونو راوستلو باندې کار روان دی. د افغانستان صدارتي ماڼۍ لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی. په دې اړه د افغانستان د سیاسي مشرانو او نورو بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې روانې دي. د افغان صدر محمد اشرف غنی ویان هارون چغنسوری مطبوعاتو ته په لیګلی غږ کې ویلي چې حکومت له هغوی غوښتي چې خپل لیست حکومت ته وړاندې کړي تر څو حکومت د دغه لیستونو په رڼا کې د سولې یو اغیزمنه ډله رامنځته کړي. افغان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په هدف د سلام رحیمی په مشرۍ کې یو دولس کسیزه ډله اعلان کړې وه. د افغانستان صدارتي ماڼۍ ویلي چې دغه دولس کسیزه مذاکراتي ټیم به د افغان حکومت په مشرۍ د طالبانو سره خبرو کې برخه اخلي، خو طالبانو د تیر کال دسمبر میاشت په ابوظبي کې د افغان سولې په تړاو څلور اړخیزه غونډه کې د دغه ټیم سره د لیدنې ډډه کړې وه.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه پر ژوندۍ بڑا درته وړاندې یزي. په شام کې د داعش د اخري خلافت د نیولو لپاره عملیات تیر ورځ پیل شوی دی. هم د شام په باغو سیمه کې او نږدې 15,000 امریکا په ائتلافي ځواکونو د عملیات پیل کړی دی. ملګرو ملتونو په هغه کډوالو اندېښنې څرګند کړي چې هم د دې سیمه څخه د عملیاتو د وجي
په شام کې موجود د ملګرو ملتونو ادارې د هغه زرګونو شامی عام اولس په اړه اندېښنې څرګند کړي کوم خلک چې د الباغو سیمې نه د سخت جنگ له سببه په کډه کولو مجبور شوي دي. داعش وسلواله ډله هڅه کوي چې په شام کې د دوی جوړ کړل شوی پخوانی خلافت اخیری پاتې سیمه په خپله ولقه کې وساتي، او دغه لپاره یې په لویه پیمانه جنگ پیل کړی دی. د عام اولس یرغمال کول هم د دوی یو جنگی چال دی. د انساني حقوقو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو اداره اوچا دفتر نه خبر شوی رپورت وایي په ګڼ شمیر کې خلک د داعش د بلقې لاندې سیمو نه تختی، خو دغه عام خلک د دې لپاره لوی قیمت ادا کوي. د اوچا ویان ینس لیرک وایي تیر اونۍ لږ تر لږه 10,000 خلک چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان وو د الحسکا سیمې الهول کیمپ ته راغلي دي. د نوموړي په وینا زیاتره کسان ستړي، وږي او ناروغه وو.
Those who are fleeing have told us of desperate situation for civilians in the area they are fleeing from.
نو موړی وای کډوالو موږ ته وویل د کوم علاقې نه چې هغوی هجرت وکړو هلته د عام خلکو لپاره حالات مناسب نه وو. دوی یرغمل کړل شوي وو. عام خلک به هر ورځ وجل کېدل او یا به زخمی کېدل.
There's large scale destruction of civilian infrastructure and shortages of food, medicine and other basic necessities.
پلویا پیمانه کې عام ودانی تباہ کړل شوی، د خوراک، د ویانو او د نورو بنیادی ضرورتونو سخت کمی دی. د الباغوز نه الهور کیمپ پورې ډیره اوږده او مشکل لار ده. د اوچا ویان وای سلور اتیا نه زیات خلکو په لارا او یا کیمپ ته رسیدو نه پس سمدستی سا ورکړی ده. په مړه شوو کسانو کې اکثریت د هغه ماشومانو دی چې عمرونه یې د 15 کالونه کم وو. هغه زیاته کړله 115 نور ماشومان د خوراک د کمی له وجې په هسپتال کې داخل کړل شوي دي. د اوچا ویان لیرک وای کیمپ کې ډیر زیات خلک دي. د هغه په وینا د دسمبر میاشتې نه پراهسته 45,000 خلک کیمپ ته راغلي دي، او اوس هم هر ورځ په ګڼ شمیر نوي کډوال دغه کیمپ ته را روان دي. نو موړی وای ملګری ملتونه او نور مرستندویا ادارې نوی راغلی کډوالو ته د ژوند د بشکولو لپاره امداد ورکوي. نوی کډوالو ته خوراک، اوبه، خیمې، ګرمې جامې او کمبلې ورکول کیږي، او دغه ترڅنګ امدادي ادارې سلیرش ګینتی د علاج معالجي او د دوی د حفاظت لپاره کار کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وایس اف امریکا ډیوه دا یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. یو ور بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. خو ورش سیول سرته کوتا
د پاکستان او هندوستان ترمنځ په لانجمنه سرحدي پوله لاین اف کنټرول باندې دواړه اړخو ته په ډزو کې د مرګ ژوبلو رپورټونه راغلي دي. اخوا پاکستان کې ځینې سیاسي مخالف ګوندونو د اسلامي ملکونو په غونډه کې د پاکستان لخوا برخانه اخستو باندې نیوکه کړي او ویلي پاکستان د هند خلاف په سفارتي میدان کې ناکامه شوی دی. سینیټرا ستارا ایاز وای
خپل ذمہواری خو پورا کړل خو زمونږ حکومت چې کوم ذمہواری وا کم د زمونږ سفارتي مهاجو په هغه باندې مونږ هغه شانتي جنگ او نکړې شو چې سره پکارو چې پاکستان له چې هغه کړې وي.
د امریکا او طالبانو د خبرو د ورځو وقفې وروسته نن بیا پیل کیږي. افغان طالبانو ویلي دي چې امریکا سره افغانستان د سولې په اړه روانې خبرې په ایجنډا کې د اوربند خبره شامل نه ده. او بلخوا هلمند ولایت کې افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د هلمند والی ویاند وای
تقریبا تعداد شلو زیات کسان تاسو شهادت رسیدلي او شپږ زیات هم تکیه سیمې تر دې مرحله پورې او تقریبا د شروع شاوخوا او سوال مخالفین چې څلو کسه او تاسوول چې وین چې جاري ټول کې ورسره وو ویل منځ ته دي او شپږ کسه نور چې هغه ورسره وي ویل منځ ته دي.
د پاکستان د تیل او ګیس نرخونو کنټرول کولو ادارې اوګرا د ګیس په بایو کې د زیاتوالي راوستو فیصله کړې او مرکزی حکومت ته د بایو زیاتولو سفارش وړاندې کړی دی. د یو تنور مالک وای
مخکې به مونږ پسې راتللو 40,000-30,000-50,000 پورې به بل لرو. اوس ته 1,00,000 نه ایبو راځي نو د هغې په وجه باندې چې کم دی نو زمونږ کاروبار کې ډېر اثر پرېوتی دی.
اول د خبرونو تفصیلات.
د پاکستان پوځ وایي د هند سره پلانجمنه پوله لاین اف کنټرول باندې د هندي پوځونو په ډزو کې د پاکستان دوه پوځیان او دوه عام کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ تر مخه د هندي ځواکونو د ډزو په جواب کې د پاکستان پوځ د هند پوځي چک پوسټونه په هدف کړی دي. اخوا هندي چارواکي وایي د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د دوی د کنټرول لاندې کشمیر کې د یو مور او د هغې دوه لونو په شمول د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. پاکستان دوه ورځې وړاندې نیولی د هندوستان پوځي پایلټ ابینندن د جمعې په ورځ خوشې کړی دی. څوک چې د واګا په سرحدي پوله باندې هندوستان ته ستون شوی.
په عربي اماراتو کې د اسلامي همکاري غونډې OIC ته د بهرنیو چارو وزیر د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سراج د ترهګرۍ په اړه خبرې کړې دي او ویلي دي چې ترهګرۍ او مذهبي عقیدې ته زیان رسولی دی.
د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان به غیر ریاستي عناصرو ته د ملک او سیمې د امنیت په خطر کې د اچولو اجازه ورنکړي او د تومره بدلو پر ضد د ګامونو اخستو اراده لري. برطانوي خبری ادارې BBC سره خبرو کې شاه محمود قریشی ویلي پاکستان او هند دوه داسې اټمي ګاونډي ملکونه دي چې جنگ کول به ورته له ځان وژنې په سیر ګام وي.
امریکا او طالبانو خبرې د دوی ورځې د وقفې وروسته بنن بیا پیل کیږي. افغان طالبانو ویلي دي چې امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو په ایجنډا کې د اوربند خبره شامل نه ده. وایس اف امریکا سره په مرکه کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي په وسنۍ خبرو کې افغانستان دننه د فریقینو ترمنځ هم په خبرو به بحث نه کیږي.
افغان حکومت وایي د سولې په مرکزی پلاوي کې د پراختیا او لازم بدلونونو په راوستو باندې کار روان دي. د افغان صدارتي ماڼۍ ویلي په دې اړه د افغان سیاسي مشرانو او نورو بیلابیلو اړخونو سره سلا مشورې روانې دي.
افغانستان سولي هلمند ولایت په واشر ولسوالۍ کې افغان فوزي مرکز کې طالبان امنیتي ځواکونو ترمنځ د شنبې په ورځ هم جګړه روانه وه. افغان چارواکي تمه څرګنده کړې چې نن ورځې تر پایه به د فوزي اډه د طالبانو د جنگیالو څخه خلاص سکرایسي. چارواکي وایي چې تر اوسه د روانې جګړې په مهال شل تنه د طالب وسلوالو او هم دغه ډول دروست افغان سرتیري وژل شوي.
د سودان صدر عمر البشیر د واکمن ګوند د مشرۍ څوکۍ پریښودي. د عمر البشیر د حکومت خلاف د څو هفتو احتجاجونو وروسته نېشنل کانګرس پارټۍ د زیارت په ورځ ناوخته دغه اعلان کړی. نېشنل کانګرس پارټۍ په یو بیان کې ویلي د ګوند راتلونکي عمومي غونډې پورې صدر د ګوند د مشرۍ رول د پارټۍ نائب چیرمن احمد هارون ته سپارلی دی.
په شام کې د داعش د خلافت اخري سیمه ځنې نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د جمعې په ورځ د شام په باغو سیمه کې نږدې 15,000 د امریکا ائتلافي ځواکونو د داعش په ضد خپل اخري عملیات پیل کړي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان د تیلو او ګیس نرخونو کنټرول کولو ادارې اوګرا د ګیس په بایو کې د زیاتوالي راوستو فیصله کړې ده او مرکزی حکومت ته د بایو زیاتولو سفارش وړاندې کړې ده. نور حال پی د پیښور نه د ریبر ریډیو خبریال عبدالرزاق راکوي.
د پاکستان آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي یعنی اوګرا یو ځل بیا د ګیس په قیمتونو کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده او په دې لړ کې وفاقي حکومت ته سمري هم لیږلې. د اوګرا منظوري وروسته د سوی ګیس یو ایم ایم بی ټی یو سل او یو پنځوس روپۍ ګران شوی دی، ولې د ایل پی جی یعنی د سلینډرو ګیس په یو کیلو کې نه روپۍ اضافه شوی ده. پیښور کې د ایل پی جی ګیس کاروبار کوونکی محمد امجد وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وویل د ایل پی جی ګیس کم قیمتونه اوګرا مقرر کړی دي. د کارخانو مالکانان دغه ګیس د مقرره بینه په زیات قیمت ډیلر ته ورکوي.
خو چې کم ګورنمنت وایي چې فرض کاغی وایي چې نو روپۍ پر کے جی ګران شوی دی، نو دا نو روپۍ ګورنمنت له طرفه ګران شوی وي، خو موږ ته تقریبا پندرہ روپۍ ساڑھے چودہ پندرہ روپۍ کلو اوس ګران ملاویږي. نو چې څنګه موږ ته ملاویږي هغه حساب باندې بیا موږ خرڅو او د ګورنمنت بیا ټیمونه وي زموږ غوندې دکاندارانو پسې ګرځي او چاپی وهي.
نوموړي زیاته کړه چې کله یو دکاندار په زیات قیمت کې ګیس خرڅوي نو حکومت په دې باندې جرمانی لګوي، ولې اوګرا چرته هم د ایل پی جی ګیس کارخانې یا پلانټ چلوونکي نه دی جرمانه کړی، چې ولې د حکومت لخوا مقرر شوی نرخ نه په زیاته بیه ګیس خرڅوي.
نو بیسیکلی خدای د اوګرا شیز دی، اوګرا به د دې تپوس کوي چې پلانټ والا نه هغې تپوس کوي چې هغې باندې امپلیمنټ کړي چې لکه ته به په دومره ریټ باندې دغه کې اوس دینا مخ کی اوس خدا آفیشلی گران شو دینا مخ کی ان آفیشلی گران شوی وو ملک بس کمیر آغلی وو. نو دی 11.8 سلینڈر دا ساڑھے تیرہ سو روپے نوالی تر ساڑھے سترہ سو روپے پوری مختلف پلانٹون با پخولا مرضی خرسولو جی.
عبدالله سوک چې پیښور کې د روټو تنور چلوي ډیوته ویل چې د ګیس په قیمتونو کې زیاتوالی راتلو سره د هغې کاروبار ډیر متاثر کیږي او دا چې د زیاتو خرچو او کمې ګټې له وجې د میاشت په اخره کې د تاوان سره مخ وي.
لرګی م سره استعمال او لرګی م ګران دی او پنج هزار روپۍ ګیس سلینډر دی او روټۍ هم هغه لس روپۍ کېږي. چې روټۍ وزن کم کې ګاګ سره خرابېږي او چې وزن ورکوي به صحیح وي او بیا موږ لسه مزدوري نه پاتې کېږي. بچي بس موږ تم دا نسخان دی چې هم هغه چار دن کار کوي او ګیس ګران شو روټۍ لس روپۍ کېږي.
پیښور کې د یو هوټل مالک سمیع الله وایي موجوده حکومت دوران د ګیس بیلونه ډیر سیوا شوي دي او دا چې اوس د هر میاشت د ګیس بیل د مخکې په پرتله یو په دوه سیوا جمع کوي چې اثر یې د دې په کاروبار پرېوته دی.
مخکې به موږ پسې راتللو چالیس تیس هزار پچاس هزار پورې به بل لاد، اوس د یک لاک نه ایبو راځي. نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو زموږ کاروبار کې ډېر اثر پرېوته دی. هغې د وجې نه موږ چې کوم دی دا شیزونه ګران کړو نو د هغې په وجه باندې زموږ په کسټمر باندې اثر پرېوځي. هغه کسټمر زموږ نه خفه کېږي چې کله د کاروبار والا چې کوم دی په هغې اثر پرېوځي. نو هغې الرېډي چې کوم دی دغه په ذهن کې راځي چې یاره زه خپل لیبر کم کمه د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو لیبر چې کوم دی الرېډي بس مجبوره دی. نو هغه په یا به په کمه تنخواه باندې کار کوي او چې کمه تنخواه نه وي نو هغه بېروزګاره کېږي.
د رواني میاشتې لپاره د اوګرا لخوا ټاکلې شوې د ایل پی جی ګیس نوي قیمتونو تر مخه د کورني ګیس سلینډر قیمت د څوارلس سوه اتویش روپو نه پنځلس سوه او دوهویش روپو ته رسېدلی دی، ولې د کمرشل ګیس سلینډر قیمت د پنځه زره او څه کم پنځه سوه نه پنځه زره او نهه سوه روپو ته رسېدلی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
وایس اف امریکا د واده خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډي سي د استوډیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. اوس تاسو ته د سیمې څخه راپور لرو چې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د واوري او باران سلسله روانه ده او په زیاتره پښتني سیمو کې که د د قبایلی ضلعو ذکر وکړو او بیا د بلوچستان یو شمیر سیمو کې ډېرې زیاتې واورې سوې دي که یو خوا یې خلکو ته د ژوند د روزمره کم د ژوند مشکلات یې هغه سره مخ کړي دي. هم د قبایلی ضلعو څخه راپورونه راغلي دي چې د چت یا د کور د ودانۍ د نړېدو له امله درې ماشومان مړه سوي هم دي. تفصیلات څه دي عدنان بیټنی راکوي.
په قبایلی ضلعو کې د واورې پرېتو له امله سخت زیانونه را مخې ته کړي او تازه راپورټونه وایي په شمالي وزیرستان کې د یو کور راغورځېدو له امله درې ماشومان مړه او اته کسان ژوبل سوي. په ژوبل سوي کسانو کې درې زنانه او درې ماشومان هم شامل دي چې دا وخت درملنه په میرانشاه هسپتال کې روانه ده. انتظامیه ډیوا ته وویل دغه پیښه د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې نن سهار هغه مهال رامنځته شوې چې سخت باران ورېدو وروسته له تېرې شپې رسېد واورې ورېدو لړۍ هم دوام لري. هغوی زیاده کړه دغه یو کچه کورو او دیتا تر کډوالۍ وروسته یو کال کېږي چې دغه خلک بیرته استانه شي وو. په دې تازه پیښه صوبایي حکومت سخت تشویش څرګندونه کړې خو په سیمه کې دغه پیښه په داسې حال رامخې ته سوي چې قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي. د دې ترڅنګ کورما شمالي او جنوبي وزیرستان څخه خلکو ډیوه ته وویل د واورې ورېدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ شوي. زیاته کړې د بجلۍ نظام خراب شوی، خلک په کورونو کې بند پاتې شوي دي او لارې د واورو ډکې دي. دا هم وایي د واورې ورېدو له امله خلک د اوبو بجلۍ خوراک شک د ستونزو سره مخ شوي. په جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کې یو ځایي خبریال نورعلي وزیر ډیوا ته وویل په واڼه بازار کې لسیزې وروسته زیاتې واورې شوي دي. هغه وویل د واورو او بارانونو له امله د تاوانونو او وشتو اندېښنې څرګنده شوې خو په سمدستي ډول لا کره معلومات نه دي ترلاسه شوي.
سخته اوره شوې ده، خلک پورینه کمشته وتلای نه شي. کلی خالته لګیا دي پسې کوټنه اوره هم تیزه وي چې کیم په کورینه باندې اوره دو هغه سپکاویلون دی چاوي. زه خپل هم اوره کتلای نه شو خو پښین هم څوک نه شي پکې تللی. دمره سخته اوره ده اوس هم لګیا ده مسلسل.
په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې یو بل تن محمد رسول د واورې له امله پیدا شوي مشکلات ډیوه ته چې داسې برسېره کوي.
دلته په میش باندې ډېر راځي تا اوره شوې دو په خلک باندې کوټه ړنګ شوې دي، لیارې باندې بجلۍ مټل وشتې دي. ډېر زیات مشکلات سره خلک مخامخ تای، نه لارګي شته نه خوراکي مواد شته. د ډېر زیات مشکلات سره میش مخامخ شوي. میش د حکومت نه دا مطالبه دي چې دای د میش ته روډینه خلوص کو، ټکټر مکټر دارو والی د میش ته چلکی ملیارې دي اتاګ روتاک چې درته خلوص کو.
د واورې ورېدو امله په کورمه کې د خیرلاچی او په جنوبی وزیرستان کې د انګور اډیلارې چې افغانستان سره پرې تک را تک کیږي هغه هم د واورې ورېدو له امله بندې پرتې دي. په قبایلی او نیمه قبایلی ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي هرې ضلع ته یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي چې د تاوان په وخت پرې د خلکو سره مرستې وکړي. د ایفډیمي مرکزي وین احسان داور ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل په سیمه کې د زیات باران او د واورې ورېدو له امله بیړنۍ حالت په ځای کړی شوی دی.
ایف ڈی ایم اے یو خو دادو چې کوم مقامی انتظامیہ دو اغه تا باقاعدہ پیسے ور کړی یو نیم کروڑ روپے ور کړی چې دا ایمرجنسی دے پورا تو سے میر دے فنڈ شکل سے چې تو سره موجود وی چې ارجنٹلی بیا تو سے ریسپانڈ کرای شي ایمرجنسی حالات تا چې کوم زوی سے چاتا ٹینٹے دار اورات وی میش کوارڈینیٹر چې کوم دی اے سارا ٹینٹینا پروت دی ور سرا دا غا دو چې کرے دڑانگول پہ سورات سے میر دگا چکیم ڈیزاسٹر بھی بروم بھی طوفان بھی آس بھی فوری طور سارا دریلا کری پی میر غاتا ویر کبھی چیک پہاک پہ شور آسی زخمیوں نے تیو یو لاکری پی پدے.
اخره د خیبر پښتونخوا انتهایی سویلی ضلع ټانک مرستیال کمشنر شاروخ خان وای د ټانک ضلع شمال ویدیز وړسپورې کونسل کې باراني سیلاب راغلی، فصلونه اغیزمن کړي او امدادي ټیمونه سیمې ته ورکلي او د اوبو بل لور ته اړولو هڅه کوي. هغه اوویل د نقصان کره اندازه نشي کولای خو د نقصان جاج اخستلی کیږي. عدنان بیټنی، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
وایس اف امریکا دی ودا وړاندې تاسو راپور واورېدی د قبایلی ضلعو څخه. ام د بلوچستان ایالت څخه راپور درته وړاندې کوو چرته چې د واورې له وجې څخه یو شمېر مشکلات خلکو ته رامنځته سوي مخته سوي دي. هم د چمن څخه راپور لرو چې د دوو ماشومانو په ګډون درې تنه په دې پیښو کې مړه سوي دي او پنځلس نور ژوبل دي. تاسو ته د نعمت الله سرحدي راپور لرو.
د بلوچستان ایالت په بیړنی حالاتو کې کارکونکي ادارې پی ډی ایم ای یو ویان محمد اصغر لخلی دغه بارانونو او واورو د ایالت زیاتره برخې ډېر زیاتې متاثره کړې دي او لوی لارې بندې پاتې دي او د سیلابي اوبو د خلکو په کورونو ورنوتل دي. سدردم ګړی پورې په خوزدار پشین او چمن کې د کورونو نیدو او سیلابي اوبو څخه درې عادي خلک چې پکې دوه کوچنیان دي مړه شوي دي او در پنځلو څخه زیات ژوبل دي چې د درملونو دپاره او ځایي روغتونونو ته رسول شوي دي. چې د پی ډی ایم ای دویان لخلی و دغه سیمو ته امدادي سامان هم روانه کړل شوی دي خو په اکثر سیمو کې موسم خراب دی چې د ایالتي حکومت لخوا مرستې رسولو دپاره د هلیکاپټر بندوبست شوی دي خو د خراب موسم له وجې هلیکاپټر پرواز نشي کولی. دا وخت د زیاتې واورې له امله د کوټې ژوب تر مابینځ لویه لاره د کاڼ مترزی پر مقام د کوټې لورلای زیارت سنجاوي لویه لاره د کوټې چمن تر مابینځ لویه لاره د کوژک په غره کې بنده ده چې د ځایي چارواکو لخوا دغه لارې خلاصولو دپاره مشینري اخته ده او دغه سړکان څخه واورې لري کوي. خو د توبه کاکړي او توبه اڅکزي زیارت کاڼ مترزی لوی بند منتیکو رابطه سړکان د زیاتې واورې ورېدو له امله بند پاتې دي چې په دغه سیمو کې عادي خلک و خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري. د زیارت تحصیلګرۍ په مرکز کې یو زیات شمیر سیلګر هم بند پاتې دي او د حکومت څخه لارې خلاصولو غوښتنې کوي.
زه چمن څخه راغلی یو پرون په چکر رالو نو موسم برای چې واوره شروع شو اوس لار بنده ده نه بجلی شته نه ګی شته حالات ګرد سره خراب دی. ګرم مسافر راغلی دي ولاړ دي لارې بندې دي نو دلته تقریبا دوه درې فوټه قدر واوره شوې ده او فلحال موږ په زیارت کې ولاړ یو ولاړ یو حالات ګورئ.
هم د زیارت یو مقامی کس و ډیوه ته وویل چې په زیارت کې سوي واوره په تیر دیرش کلو کې نه ده سوې.
چې کوم سلسله راله فارون لا سلور بجو سه دغه سلسله شاټ سوا دا ګر دروازه وونه دا ګر شپه وونه دون ته دروازه سوي ده په درس کال کې دغه واره موږ د زیارت عوام بالکل نه دلې سوي دي. نو نن موږ د 15 پرش کال سه موږ د ضلع زیارت عوام خاص کر کې ذمہ دار دا ډیر متاثر وو. باغونه وچ سو د چاغه پر اخري سټیټ باندې ولاړو نو چانو کې برمه وولې چا زړې برمه پښته وولې لیکن در بل عالمین له طرفه سا دغه رحمت نو
د روان بارانونو او واورو سره سره په بازي سیمو کې ژلې هم سوي دي چې له امله په وسني وخت کې جوړ سوي دوبو ډیمونو کې اوبه هم په غټ مقدار کې جمع سوي دي چې د سیمې زمینداران وایي چې دغه وسني بارانونو څخه به په سیمه کې روان وچکالي کې نور هم کمی راسي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا وایس اف امریکا ډیبریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غبانی اوري او اوس راځو د پاکستان خبر پختونخوا په قبالی ضلعو کې سهم ورستی پرمختګونه روان دي خو دغلته ښځو ته هم هغه رنګ حقونه او بنیادی سهولتونه ترلاسه نه دي څنګه چې د ملک په نورو برخو کې دي. د ښځو د حقونو لپاره د باړه په پریس کلب کې یو غونډه خیبر یوت مومنټ کړې ده چې د ښځو په حق لا آگاهی پیدا کی. رپورټ په دغه ځای نه د ریډیو خبریال ابراهیم شنماری راکبي.
د خیبر ضلع جنگزپلی تحصیل باړه کې د 15 کالو بدامنۍ پوځي عملیاتو او دغلته د زرګونو په شمیره کې کورنیو د بېدخلۍ نه پس نن په اول د لمانځه په مقامی پریس کلب کې د خیبر یوت مومنټ یو ځوانانو یو تنظیم له اړخه د د خزو د حقوقو په حق له سیمینار را جوړ شو دی. دا په ګرد قبایلی ضلعو کې او په ګرد قبایلی علاقو کې په اولنی ځل دی چې په داسې حالاتو کې او بیا هلته د امن پر ځای کېدو نه پس د خزو د حقوقو په حق له یو ورځنی سیمینار یا غونډه را جوړه کړې شوې ده. دا چې د دغې سیمینار یا غونډې څه غرض مقصد دی، د دغې په حق له د ټرایبل یوت موومنټ مشر ودود اپریدای ما سره موجود دی. ودود نه پوښتو چې څنګه هغه لپاره دا ممکنه شوه چې هغه په اولنی ځل باندې په باړې غونډې ځای کې چېرته چې د ښځو په تګ را تګ باندې په ګرځېدو باندې د هغوی په اظهاري ازادي باندې بیخي بندیز وو، هغه څنګه دا ممکنه شوه چې دا غونډه را جوړه کړه او څه غرض مقصد یې ده؟ ودود که زموږ اورېدونکو ته کتونکو ته دا وایي چې تاسو لپاره دا سیمینار را جوړول څنګه ممکن شو؟
ډېره مننه کوم ستاسو. دا خو چونکه تاسو پخپل ویل چې د دومره جنگ ځپل علاقو کې د عملیاتو نه بعد کې دا په اولنی ځل باندې دلته مونږ یو ګام واخیستو چې دا ښځو کم حقوق دي دلته په هغې حوالې سره یو خو آگاهي ورکو، بل چې کم کارونو کې دی نظر انداز کړی شوی دی، لکه چې څنګه اوس د فاټا دا موجوده حیثیت بدل شو، په دې کې هم د دې سره هغه سې مساویرت اونه شو چې کم په کارو د دې سجیشن د دې ریکمنډیشن هغه سفارشات په هغه طریقه وانخیستلی شو. اوس دلته چې کم دی ته په کورونو کې مسلې دي، لکه ما وختي دا خبر وکړه چې دی ته خو اول د ازادۍ چې کم هغه د دې حق ته هغه نه ورکړل کېږي. دلته که د دې د نوکری خبره ده، دلته که د دې د واده خبره ده، دلته که د دې د صحت خبره ده، په هغه توګه باندې دی ته میسر نه دي چې کم په کار دي. مونږ دا ګڼو دلته په دې علاقو کې چې کچرتا په لوی تعداد کې ځوان کول دی، په دې ځوان کول کې زموږ سره دا زنانم شاملې دي. د دې مشاورت نه بغیر یو معاشره دا ترقی کول ناممکن دي. په دې سیمینار کې زموږ سره دلته خویندیم شته دی، هغې په خپله به دا سیزونه بیان هم کړل چې دلته دی ته کم سیزونه ورکولی کېږي. په هغې کې هغه قسمه چې کم هغه مونږ جنسي زیاتیات په ورته ووایو چې هغه د دې سره ځکه کېږي چې دی ته په خپله خوښه د واده هغه اجازت نشته دی. که دی دا خبره کوي نو بیا مونږ هغه د غیرت یو پهلو په دغه ځای کې راځي. مونږ دا ګڼو چې څومره زمونږ په قبایلي اضلاع کې خلک دي دا ډېر متاثره شوي دي. د ټولو نه هغه متاثره کېدو کې اخیری چې کم ریزلټ رسي دوی ته زیات رسي.
د ښځو د حقوق په حق په باړې پریس کلب کې را جوړ شوي دغه سیمینار یا غونډه کې د دغې سیمې ځینې ښځینه کارکوونکي هم ګډون لري. ما سره دغه مهال د جمرو سره تعلق لرونکي نورزیا ولاړه ده او د هغې نه پوښتو چې هغوی نن څنګه محسوسوي چې په اوله ځل باندې په یو قبالي سیمه کې دغسې د ښځو د حقوقو په حق له یو سیمینار را جوړ شوی او څه قسم وړاندیزونه دوی لري، څه قسم مشکلات لري؟ نورزیا قدام راته وویل چې دا کوم سیمینار را جوړ شوی دی، څه توقعات لري ځکه چې دا خو اول ځل دی، او بل دا چې ستاسو خپل په ذهن کې څه داسې وړاندیزونه دي چې غواړئ چې تاسو خلکو سره شریک کړئ؟
ډیره مننه. زه دا نن چې کوم پروګرام ټرایبل یوت موومنټ ارینج کړی دی نو دا یو ښه سټیپ دی، ځکه چې پهله ځل په فاټا کې او بیا خاص کر په دې باړه علاقه کې کوم ځکه چې ډېر جنگونه تیر شوي دي، نو زه وایم چې دا بالکل لکه د یو امن یو ښه تبدیلی راغلی چې دلته کې زنانه پهله ځل شرکت کوي په دا قسمه پروګرامونو کې. ایون چې موږ ته په کور کې دا قسمه شرکت کول اجازت نه وي، نو بیا داسې پروګرام ته راتلل دا ډېره غټه خبره، نو دا یو ډېر ښه سټیپ دی. او زه امید لرم چې مخکې به هم دا رنګې زموږ نورې خویندې دي نو هغې به راتلی شي، هغې به خپل آواز رسولی شي، دا قسمه پلیټفارم نه به هغې خپلو مسلو دپاره آواز اوچتولی شي.
څه قسم مشکلات دي؟ تاسو خو ویلې چې امن خو د خدای په فضل راغلی دی، خو مشکلات داسې څه دي چې هغه تاسو وایئ چې ګنې هغه رابر سره کول هم پکار دي او د هغې دپاره څه هلې ځلې هم کول پکار دي چې هغه حل شي؟
مشکلات خو زنانو ته ټول نه مخکې همدغه چې اکسس مسله ده ورته، ځکه چې دلته دې سټیپ ته راتلل او بیا دې قسمه پروګرامونو کې شرکت کول اول د اکسس مسله ده، ټول نه غټه چې اجازت نه ملاویږي، بیا خپل حقوقو د پاره آواز اوچتول دا غټه مسله ده، نشي اجازت نه ورکوي. زموږ روایت داسې دي چې هغه زنانو ته دا آواز اوچتولو د پاره څه هغه نه ورکوي چې هغې خپل آواز ورسوي.
د ټرایبل یوت موومنټ د نظارت لاندې په باړې پریس کلب کې نن دغه د ښځو د حقوق په حق له سیمینار کې که څه هم نارینو او ښځینو د ښځو د حقوق په حق له تفصیلي خبرې وکړې او حکومت ته یې هغه ټول مشکلات په ګوته کړه کوم چې په قبایلي علاقو کې ښځینو ته را مخامخ دي، خو دا د دغې نه پرته دا نن یو تاریخي ورځ ده هم په باړه کې او هم په قبایلي سیمو کې چې د ښځو د حقوق په حق له دغه یو تاریخي او اولنۍ ځانګړی غونډه را جوړه کړه شوې وه. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون، باړه، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202205003.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. تاسو ته یو خپل راپور وړاندې کوو. په بلوچستان ایالت کې نن بلوچ کام چې وونه خپل کلتوري ورځ لمانځلې. وسه تفصيلات د حمید سمسور په راپور کې درته وړاندې کوو.
په کوټه کې د واوري د دوربه دغه غرما کڅ هم ډیره سړه وه، خو د بلوچو د کلتوري ورځي د مراسمو د لمانځلو له سبب ځخه دغه یخ چاپیریال ډیر خوندور په زړه پوري او ګرم وساتي. زیات شمیر بلوچ ځوانانو نن خپلې دودیزې جامې او لونګۍ تړلې وې او دغه ډول یو شمیر شج او ماشومان هم راغلي وو. د بلوچستان ځوانان وی چې موږ دغه کلتوري ورځ د دې لپاره لمانځو چې زموږ پلرونو نیکګانو ور نیکګانو په سلګونو پیړۍ لمخه څنګه ژوند تیروي.
ګر د بلوچستان کې مبارک وادي پېښ کوم. دا زموږ ثقافتي ورځ دی. ماشاءالله ګر د ټول دلته راغلي پارٹی سلیبریټ کې ماشاءالله ډېر شایسته شایسته کښنی غټ مور خور ګرد د الترالی پارٹی سلیبریشن کې
په خوانی صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال هم د بلوچو د کلتوري ورځي په مراسمو کې ګډون درلود. د ویل چې د هر کام کلتور او ژواک ته درناوی لرو.
نن بلوچ کلچر ورځ ده. بلوچ کام ته د دې ورځي پر لمانځلو مبارکي وایو او موږ هر کلچر ته هر ثقافت ته هر ژبې ته موږ احترام لرو او موږ غواړو چې دا پاتې سي. دا په بل معنا ثقافتي ورسې دي. دا ثقافتي ورسې ژوندۍ وساتل سي او دا ثقافتونه چې څنګه له کومې ورځې را روان شوي دي د دې چې کوم بنیادونه دي دا بنیادو ته بقاید د قدر په سترګه وکتل سي او دغه د دې ملک اکایانې دي او د دې فیډریشن برخه دي. دوی ته سم د اطمینان وړ پالیسی جوړ سي او ټولو ته اطمینان ورکړل سي او د ټولو پر حکومت کې په دې ریاست کې ونډه او برخه هم معلومه سي هم ومنل سي او هم اختیارات ورکړل سي.
د بلوچ سپینجری وی چې د نړیوال ثقافتي ساينسي او د علمي الغار د بدلون له سبب ځخه د دوی ژواک د ورکیدو له خطر سره مخامخ دي. دوی تشویش لري چې د دوی په نوي کول کې د دوی دغه دود او دستور یوازې د نړیوالې ورځې پر مهال باندې لیدل کېږي. د بلوچو ځانګړي جامې د دوی پټکی د دوی د شوزو د لاس کارونه د دوی د خوشحالي مراسم او دغه ډول د دوی توره د دوی د ډیر موړ ژواک استازیتوب کوي. خو په یوستمه پیړۍ کې د دوی دغه دودونه مخ پر کمیدو باندې روان دي. د بلوچو ځانګړی سیمبولیک چاپ هم د دغې ورځې د جشن مهمه برخه ولا. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.